ادامه دارد و تا لحظات بعد البته برنامه خبری پشتو آغاز خواهد شد. باید داشته باشین که برنامه امروز میکروفون شما هم به تلاش هایی که از جانب روسیه به خاطر حمایت از طالبان صورت میگیرد البته اختصاص یافته. حالا در این برنامه همراه عصمت ساروان باشید.
بله ډیر مننه نیمی صاحب. قدر منو اوریدون کو لکه څنګه چې جاوید نیمی تاسو ویل په دې خبرونه کې میکروفون ستاسو خبرونه هم لرو، البته له دې خبرونه په دوهم نیمای کې یعنی له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې هر یک شنبه د خبرونه د اتنیمو او نه نیمو بجو ترمنس په مستقیم ډول وړاندې کیږي. او نن د دې خبرونه موضوع دا ده چې له طالبانو سره د روسي اړیکی او دا چې روسیا د افغانستان په مسایلو کې څومره رول لوبولی شي، دا په تاسو پورې اړه لري چې مثبت رول لوبولی شي او که منفي رول. هیله ده چې سر له اوسه د افغان بیسیم دا تاسو اتل شمیرې له لارې موږ ته ټلیفون راوکئ او بخښئ موږ ته اس ام اس راواستوئ. ټلیفون وروسته درته اعلانوو چې ازادي راډیو ته ټلیفون راوکئ او په مستقیم ډول خپل نظر له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. لومړی هم د دې سات خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی درو هیوادونو ته په سفر لاړ. په ننګرهار کې لږ تر لږه 180 هکتار ځمکه د کوخدارو له کښته پاکه شوې ده او د سوریې او د ترکیې چارواکي وایي چې له دغه هیواده 50,000 سوری کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اندونیزیا، استرالیا او سنگاپور په سفر تللی دی. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
دا سفرې د استرالیا او لاغت خبرو سره د سنگاپور او اندونیزیا د هیوادونو څخه لیدنه ده. په دې سفر کې به رئیس جمهور د دغو هیوادونو له مشرانو سره ګوري او د افغانستان او د دغو هیوادونو ترمنځ به په اقتصادي، تجارتي او زراعتي برخو کې مجلسونه کیږي او یو لړ توافقنامې به امضا کیږي.
په استرالیا کې د افغانستان د سفارت خبر پانه وایي ولسمشر غنی د استرالیا د صدر اعظم په بلنه دغه هیواد ته ځي. د اندونیزیا د خبری رسنیو په حواله ویل شوی چې ولسمشر غنی به دغه هیواد له ولسمشر سره وبیني. په ننګرهار کې پر غصب شویو مځکو د جوړ شویو ودانیو د نړولو پریکړه شوې ده. د ننګرهار ولایت خبر پانه وایي د دولتي او عامه ملکیتونو د غصب د مخنیوي کمیسیون ته به د لازمو اجراءاتو لپاره هره اونۍ د دولتي او غیر دولتي غصب شویو مځکو او نورو ملکیتونو او د هغوی د غاصبانو په اړه معلومات ورکول کیږي. د ننګرهار والی پرون شنبه د دې کمیسیون له غړیو مننه وکړه چې د جلال آباد ښار په زرغونو سیمو د جوړو شویو ودانیو له نړولو د نړولو کار یې پیل کړی دی. په ننګرهار کې لږ تر لږه 180 هکتار ځمکه د کوکنارو له کښته پاکه شوه. د ننګرهار ولایت د خبر پاڼې پر اساس د کروندې په بټیکوټ ولسوالۍ کې ویجاړ شوې دي. د ملکیت د ملګرو ملتو د مخدره موادو د جرمونو د مبارزې ادارې او د افغانستان د حکومت په یوه ګډه سروې کې څرګنده شوې چې تیر کال په افغانستان کې پر 201,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي وو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي شاوخوا 50,000 سوری کډوال د سوریې په شمال کې هغو سیمو ته بیرته لاړل چې د ترکیه او دغه هیواد د سوری متحدانو له لوري نیول شوي دي. چاوش اوغلو دا څرګندونې درې ورځې وروسته له دې وکړې چې د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم په سوریه کې د ترکیې د عملیاتو بریالۍ بشپړېدا وستایله. د ترکیه او سوریې له پولو څخه د اسلامي دولت د سختریزې ډلې د غړیو د شړلو لپاره د ترکیې یاو د دغه هیواد د متحدانو عملیات په اگست میاشت کې پیل شول. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاوش اوغلو وویل له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول شویو سیمو امنیت به په نهایت کې سیمه ییزو ځواکونو ته وسپارل شي. ترکیه په عین وخت کې په سیمه کې له کورد ځواکونو سره جنګیږي او کورد جنګیالي تروریستان ګڼي. د عراق دولتي تلویزیون پرون شنبه ادعا وکړه چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې یا داعش دوهمه درجه مشر عیاد الجمیلی د سوریې پولې ته نږدې په هوایي حمله کې وژل شوی دی. داسې ویل کېږي چې عیاد الجمیلی د داعش د مشر ابوبکر البغدادي مرستیال و. د عراق دولتي تلویزیون د پوځ د استخباراتو په حواله خبر ورکړ چې الجمیلی د داعش له یو شمېر قمندانانو سره د عراق په القائم سیمه کې د پوځ په هوایي حمله کې ووژل شو. د عراق د دولتي تلویزیون په راپور کې عیاد الجمیلی د داعش دوهم درجه مشر او د دې ډلې د جګړې وزیر بلل شوی، خو په راپور کې نه دی ویل شوی چې حمله څه وخت شوې ده. امریکایي چارواکو په دې اړه تبصره نه ده کړې. ټاکل شوې ده چې د مصر او امریکا ولسمشران سبا دوشنبه په واشنگټن کې سره وویني. د سپینې ماڼۍ سرچینې وایي د مصر ولسمشر عبدالفتاح سیسی به له ډونالډ ټرمپ سره د دوو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکوي. د دواړو مشرانو له څرګندونو داسې ښکاري چې له امریکا سره د مصر اړیکې به د باراک اوباما د حکومت په پرتله پیاوړې وي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له بری وروسته سیسی وویل ټرمپ د مصر او سیمې له حالاتو ښه خبر دی. په عین وخت کې د امریکا ولسمشر له فاکس بزنس نیوز چینل سره په خبرو کې خپل مصری ساری یو داسې فوق العاده مشر وباله چې پر خپل هیواد بشپړ کنټرول لري. د روسیې تحقیقاتي کمیټه وایي په چچنیا کې پر یوه پوځي مرکز د حملې په تړاو یو مشکوک سړی نیولی دی. د دې کمیټې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې مشکوک سړی ابراهیم جمالوف نومیږي، یوویشت کلن دی او د چچنیا په ناورسکي سیمه کې نیول شوی دی. د مارچ په څلورویشتمه په چچنیا کې پر یوه پوځي اډه په وسلواله حمله کې شپږ عسکر او شپږ حمله کوونکي وغوښتل شول. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې داعش واخیست درې عسکر ژوبل شول. د روسیې د تحقیقاتي کمیټې لخوا پرون وویل شول چې نیول شوي مشکوک سړي په دې حمله کې خپل ګډون منلی دی. او د سویډن د نوبل اکاډمي وایي امریکایي سندرغاړی باب ډیلن د نوبل د ادبیاتو جایزه او خپل ډیپلوم ترلاسه کړی دی. باب ډیلن په 2018 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو جایزه وګټله، خو د نوبل د جایزې د ترلاسه کولو لپاره په ځانګړو مراسمو کې ګډون نه و کړی. د سویډن نوبل اکاډمي پرون شنبه وویل ډیلن ته په سټاکهولم کې په یوه خصوصي غونډه کې جایزه وسپارل شوه. باب ډیلن د اپریل په لومړۍ او دوهمه په سټاکهولم کې کنسرتونه هم درلودل. ډیلن ته ورکړل شوې جایزه نږدې 900,000 امریکایي ډالره ارزښت لري. هغه باید د دې پیسو د ترلاسه کولو لپاره د جون میاشتې تر لسمې مخکې یوه وینا وکړي. باب ډیلن ویلي چې خپله وینا به ثبت کړي او د نوبل اکاډمۍ ته به یې واستوي. تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان ولسمشر درو هیوادونو ته په سفر وتلی دی. د سولې عالي شوراوی د مسکو غونډې ته نه ده بلل شوې. د کرنې وزارت د څو بندونو او کانالونو قراردادونه لاسلیک کړل.
هر یو د تاسو نه ناظری لی خپل ځان خدای ته او د ملت ته ځان مسؤول وګڼئ.
په کندوز کې طالبانو 3000 نجونې له زده کړو محرومي کړې دي، خو د سپین زر زون د پولیسو قمندان وایي
دغه مناطق په لاس ته راوړو او ولسوالیګانې ورته خپل حاکمیت دولتي هلته موږ پیاده کړو.
د کندهار د نجونو د باسکټبال ټیم وایي لازم امکانات نه لري خو بیا هم بریالی دي.
موږ دوه پلاکې چې موږ تللي وو کابل ته، تېره پلا هم دوام سولو، دا واره چې تللي وو دا واره هم دوام سولو.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه ماښام مهال د استرالیا، انډونیزیا او سنگاپور له مشرانو سره د خبرو لپاره دغه هیوادونو تروان شو. ارګوایی ولسمشر غنی به د دغه هیوادونو له مشرانو سره په کتنو کې د افغانستان او دغو درو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا پر لارو چارو وژغیږي. له ولسمشر سره په دې سفر کې د قانون او پټرولیم د وزارت لپاره نوې نومانده شوې سرپرست وزیر نرګس نهان، د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد، د انرژي او اوبو وزیر امان الله غالب او څو نور جګپوري چارواکي ملګري دي. استرالیا، سنگاپور او اندونیزیا ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه نور جزئیات محمد حدیث پردیس وړاندې کوي.
ولسمشر غنی با اندونیزیا، سنگاپور او استرالیا ته د خپل سفر پر مهال په اقتصادي انکشافي او د سولې د ټینګښت په برخو کې د یادو هیوادونو له مشرانو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې د اندونیزیا کورنۍ رسنیو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی به دغه هیواد ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال د اندونیزیا له ولسمشر سره هم وګوري. په استرالیا کې د افغانستان سفارت هم د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې ولسمشر غنی به د استرالیا د صدر اعظم په بلنه د هیواد ته سفر وکړي. د سرچینې د معلوماتو له مخې ولسمشر به له استرالیایي چارواکو سره د سوداګرۍ، لوړو زده کړو، کرنې او پانګونې په برخو کې د خبرو ترڅنګ د قانونو په برخه کې دوه سندونه هم لاسلیک کړي. د سیاسي چارو کارپوه میاګل خالد بیا ویي له نورو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې به هغه مهال ګټورې ثابتې شي چې افغان مشرانو په کور دننه ستونزې هوارې کړي وي. خاغلی خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان باید اول داخلي سطح کې زموږ رئیس جمهور د ځوانبران د افغانستان توجه وکړي. نه غوښتنه داده چې اول به لای بخوب کې باید افغانستان جوړ شي په کول سي یو موټی کول سو چې یو قطبي سیاست دنیا ته وړاندې کړو او ورسره اړیکې تامین کړو.
د خاغلی خالد په خبره کې هم په افغانستان کې ځینې ستونزې بهرني عوامل لري، خو د کورنۍ ستونزو له هواري پرته له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې دومره ګټورې نشي ثابتېدای.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پاکستانی رسنۍ وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن یا سپین بولدک او همداراز تورخم سرحدي لارې بیا بندې شوې دي. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې نن راپور ورکړی دی چې د پاکستان پوز دا دوې لارې د دې لپاره بندې کړې دي چې په پلو کې مدیریت یا منیجمنت سره مرسته وشي. د ورځپاڼې پر اساس د لارې د بندېدو له کبله ډېر خلک دواړو خواو ته بند پاتې دي او د موټرو باری او همداراز د سپرلیو د موټرو اوږده کتارونه ولاړ دي. د دې موضوع تفصیل به نن ورځ د ازادي راډیو په خبرونو کې واورې. کوشش کوو چې په سیمه کې له خپلو خبریالانو سره خبرې وکړو او نور معلومات درکړو. اوس یو بل موضوع، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په روسیه کې د افغانستان په اړه خبرو ته نه ده بلل شوی. په مسکو کې د افغانستان په اړه په را روانه غونډه کې باید د نورو مسلو ترڅنګ د حکومت او وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې پر خبرو هم تمرکز وشي. خو د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو ته وویل چې دوی دې غونډې ته نه دي بلل شوی. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې تر اوسه د مسکو په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړ شوې، خو هغه ټینګار کوي چې دا شورا د سولې پر لور د هر اقدام هرکلی کوي. ټاکل شوی چې د اپریل په 14 په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه وسی. د غونډې ته د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو، ایران او پاکستان په ګډون د 12 هیوادونو استازي ورپلل شوې دي. ښاغلی قاسمیار وویل هر اقدام چې په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي ته ستاینې وړ دی. دی وایي امید لرو چې د سولې د عالي شورا غړي به هم ور وبلل شي. خو دا خبره تر اوسه د حکومتونو د استازو ترمنځ نو د سولې عالي شورا هغه وخت را مخ کیږي چې مذاکرې پیل شي، یعنی کله چې له مقابل لوري سره رسمي مذاکرې پیل شي. د سولې د عالي شورا وظیفه او صلاحیت دا دی چې ور مخ کیږي او خپل دنده ترسره کړي. د افغانستان حکومت ویلي چې مسکو کې جوړیدونکي غونډه د حکومتونو د استازو ترمنځ نو د وسلوالو طالبانو د استازو ګډون نه دی پکې مطرح شوی. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په مسکو کې جوړیدونکي کانفرنس د وسلوالو طالبانو د استازو ورتګ د طرح وړ خبر نه دی.
په دې حاله چې طالبانو یو کانفرنس سره دعوت موش دسی ماسکا قطن ده زکره بلکه برا موش ده دی کانفرانس ده چه روسان رو را دعوت کرده دی ایسی آغا تا دول سی هیواد راځي د دې څه مستخص استقبال وکړي چې دا کنفرانس باید د منطقي ملتو بین المللي همکارانو ترمنځ وي او په دې کنفرانس کې باید د سولې په هکړه د افغانستان د بیا ودانولو او د امنیت د ټینګښت په خاطر باید خبرې وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په ناټو کې د روسیې سفیر د جمعې پورت هغه رپورټونه بیا رد کړل چې وایي مسکو وسلوالو طالبانو ته مرستې کوي او ټینګار یې وکړ چې له طالبانو سره اړیکې یوازې د سولې په بهیر کې ګډون ته د هغوی د هڅولو لپاره دي. په ناټو کې د روسیې سفیر زیاته کړه چې ټول فعالیت یې د افغانستان له حکومت سره په شراکت دی. خو د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تېره اونۍ په افغانستان کې د روسیې د فعالیتونو او له وسلوالو طالبانو سره د مسکو پر اړیکو اندېښنه څرګنده کړه. جیمز ماتیس ونه ویل چې روسیه به طالبانو ته وسلې ورکوي خو ټینګار یې وکړ چې دې مسئلې ته اندېښنه لري. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت چارواکي تیره میاشت ویل چې روسیه په دې اړه مشوره نه ده ورسره کړې او واشنگټن د دې غونډې په هدف نه پوهیږي.
په دوه اونیو کې به په مسکو کې د افغانستان په اړه د دولسو هیوادونو د استاسو په ګډون غونډه جوړه شي. له دې سره په یو وخت افغانستان په چارو کې د روسیې د لاسوهنې او په ځانګړي ډول د طالبانو سره د روسیې پر اړیکو ځینې امریکایي او ځینې افغان چارواکي اندېښنه شي. روسیه وایي له افغان طالبانو سره اړیکې یوازې د دې لپاره دي چې دا ډله په افغانستان کې د پخلاینې په پروسه کې ګډون ته وهڅوي. البته ځینې روسی چارواکو ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې د داعش مخنیسی او دا ډله هڅه کوي چې منځنۍ آسیا ته نفوذ وکړي. په ناټو کې د مسکو سفیر د جمعې په ورځ د امریکایي چارواکو د اندېښنه چې روسیه د طالبانو ملاتړ کوي بې ځایه وبلله. د دې موضوع تفصیل اجمل انباندی کوي.
په ناټو کې د روسیې سفیر وایي دوی له افغان طالبانو سره اړیکې یوازې د دې لپاره لري چې دا ډله په افغانستان کې د سولې په بهیر کې شاملېدو ته وهڅوي. الکساندر ګروشکو هغه اندېښنې رد کړې چې ګوندې روسیه له وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي او دې ډلې ته اکمالات برابروي. نوموړي وویل له افغان طالبانو سره اړیکې د سولې او همدارنګه د روسیې د ادباو د امنیت په هدف دي. په ناټو کې د روسیې سفیر ښاغلی ګروشکو زیاته کړه هغه سلام مشورې چې موږ یې ترسره کوو او کوم کار چې کوو د افغانستان مرکزی حکومت پکې شریک دی. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په افغانستان کې د روسیې د فعالیتونو او د وسلوالو طالبانو سره د دې هیواد پر راشه درشاندېخ نه ښودلې وه. جیمز ماتیس د جمعې په ورځ په لندن کې وی خبري غونډې ته وویل د امریکا د دفاع وزیر وایي موږ په افغانستان کې د طالبانو په اړه د روسیې د فعالیت شاهدان یو. زه په دې وخت کې دا ویل نه غواړم چې آیا د دوی ترمنځ خبره د وسلو ورکړې ته رسېدلې یا داسې نور شیان، خو یقینا د دوی نورو فعالیتونو په رڼا کې په افغانستان کې د دوی فعالیتونه زموږ د اندېښنې سبب. د امریکا د دفاع وزیر تر دې څرګندونو مخکې د مارچ پر 28 نېټه په اروپا کې د ناټو قومندان جنرال کورتیس کاپاروټی د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویلي وو پر طالبانو د اغیز لپاره په افغانستان کې د روسیې د زیاتیدونکو هڅو شواهد لیدلي او امکان لري چې دې هیواد به طالبانو ته اکمالات هم برابر کړي وي. پر امریکایي چارواکو سربیره د افغان دولت ځینو چارواکو هم د روسیې او طالبانو ترمنځ په اړیکو اندېښنه ښودلې. تېره اونۍ د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی اسدی رډیو ته وویل دوی د مخالفو وسلوالو سره د روسیې د وسلو د موجودیت په اړه شواهد ترلاسه کړي او د افغان حکومت چارواکي له دې مسلې خبر کړي، خو په ناټو کې د روسیې سفیر وایي هیواد طالبانو ته هیڅ ډول مرستې نه برابروي. تر دمخ کې د دوشنبه په ورځ د روسیې د دفاع وزیر ویان ایګور کوناشنکوف هم دا خبره چې ګوندې روسیه وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي رد کړې وه. نوموړي ویلي د روسیې حکومت پالیسي دا ده چې د طالبانو په شمول له هیڅ ترهګرې ډلې سره مرسته نه کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
مخکې مو د پاکستاني ورځپاڼې ډیلی ټایمز په قول وویل چې پاکستان یو وار بیا د سپین بولدک او تورخم لارې بندې کړې دي. افغان چارواکو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. همدا شیبه له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری د تلیفون له لارې راسره دی. شینواری صاحب، ستاسو معلومات څه دي؟ په تورخم کې د ګمرک او نور چارواکي څه وایي؟ د ننګرهار ولایت چارواکي
خبرې کوم څو لحظې مخکې ما د ننګرهار ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. د ولایت وینا تاوړه خو یعنی په خبرو کې ویل چې تر اوسه پورې د دروازې کوم مشکل نه رامنځته شوی، لاره خلاصه ده. او د تورخم کې ځینې خلکو تر چې زه وغږېدم هغو هم وویل چې تېر ورځ تر ناوخته پورې تګ راتګ خلکو کولو. نن سهار دی او خلک دی د تورخم لور ته روان دي، نو د دروازې د بندېدلو په اړه هېڅ څه نشته دی، ځکه د ولایتي چارواکو هم دا خبره رد کړله.
ډېره زیاته مننه. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې د افغان چارواکو له قوله ویل چې د تورخم لار حداقل نه ده بنده شوې. یوې پاکستاني ورځپاڼې ډیلی ټایمز راپور ورکړی دی چې دا دوه لارې بندې شوې دي. لیکن تاسیز مشخل ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنی وی او اف ام 3.5 پنځب صفو باندې اوریدای شي. د کرنې او اوبو لګونې وزارت په کابل کې په کابل، پروان او لوګر ولایتونو کې د کانالونو او د اوبو د بندونو د ولسو پروژو قراردادونه لاسلیک کړل. د دغه وزارت مسؤلان وایي د دغه پروژو په تطبیق به چې 119 میلیونه افغانۍ لګښت پر راځي کرنیز محصولات زیات شي. د دې موضوع په اړه د سهارګل امیرزی راپور واوري.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت کابل، پروان او لوګر ته د 119 میلیونه افغانۍ په ارزښت د اوبو د بندونو او کانالونو د جوړېدو د 19 پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د دغه وزارت مالی او اداري مرستیال قدیر جواد په همدې اړه په کابل کې جوړې شوې غونډه ته وویل
با تکمیل کار این پروژه که قبلا ذکر کردم
دی وای د دغه پروژو په تطبیق سره به 340 زره جریبه کرنیز ځمکه خړوبېږي او 400,000 او 2,000 کسان به ترې ګټه پورته کړي. دغه پروژې د نږدې 119 میلیونه افغانۍ په ارزښت د دغه وزارت په انکشافي بودیجه تطبیق کیږي او په پام کې ده چې د دغه پروژو کارونه د روان مریض کال تر پایه بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
کار آن به اکمال برسد و به بهره برداری استفاده شود.
د خاغلی جواد په خبره د دغه پروژو په پیل سره به سلګونه کسانو ته کاري فرصتونه هم برابر شي. د کرنې وزارت د چارواکو د معلوماتو لمخې دغه 19 پروژې چې شپږ د کابل په دی سبس، اووی د پروان په چاریکار او باګرام ولسوالیو او څلوري په لوګر کې پلی کیږي، ورسره به د اوبو ضایعات هم 40% راکم شي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت مالی او اداري مرستیال قدیر جواد هم دا شان زیاته کړه چې د شپږو نورو پروژو تړونونه چې د کابل او لوګر ولایت لپاره دي په راتلونکو نږدې ورځو کې به لاسلیک شي. په یاد غونډه کې په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازي حاجي صاحب خان د کرنې او اوبو لګونې د وزارت او د ساختماني شرکت له مسؤلینو وغوښتل چې د پروژو ته تطبیق پر مهال د پروژو کیفیت ته ډېره پاملرنه وکړي. حاجي صاحب خان د کرنې وزارت هڅې د ستایلو وړ بولي، خو وایي چې په لور پرتو سیمو کې د تطبیق شو پروژو کارونه په معیاري کیفیت نه دي ترسره شوي، چې په خبره یې باید د څارنې لپاره یې ډېره پاملرنه وشي.
د دې نه مهمه دا ده چې د روپۍ نه ګټه واخلئ، اعظمي ګټه واخلئ. د خدای په خاطر دغه خلکو ته چې قرارداد کیږي د خپل د کار کیفیت په نظر کې ونیسئ. هر یو د تاسو نه ناظرین یې، خپل ځان خدای ته او د ملت ته ځان مسؤول وګڼئ.
افغان بزګران په دغه هیواد کې د کرنې پراختیا له اوبو سره تړلې بولي او وایي چې که اوبه ډېرې وي نو د دوی کرنیز فعالیتونه به هم پراخه شي. یو تن کروندګر عبدالقهار وایي چې د افغانستان کرنیز محصولات په نړیواله کچه بې ساري دي او په خبره یې چې د دا ډول پروژو په تطبیق سره به وده عمومي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري. په کندز کې چارواکي وایي چې شاوخوا 3000 جنۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې له درس محروم شي ویلي. د کندز د پوهنې رئیس ازادي رادیو ته ویل چې په همدې دلیل د کندز په سطح تقریبا 3000 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. په کندز کې څه باندې 1500 ښوونځي فعال دي، خو د پوهنې رئیس وایي د نجونو 1500 ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي. په دې اړه له کندز د اجمل آریان راپور واوري.
په کندز کې نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې لا هم وسلوال طالبان د خپل تر حاکمیت لاندې سیمو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکوي. د کندز د پوهنې رئیس محمد رستم احمدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت په کچه د نجونو 15 بابا ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي چې له کابله په حدود د 3000 نجونې له ښوونې او روزنې څخه بې برخه پاتې دي. ښایي 15 بابا د نجونو ښوونځي د کندز ولایت په کچه د وسلوالو مخالفانو تر سیرو لاندې وي او په دې ښوونځیو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي. شمېر یې کابو 3000 نجونو ته رسېږي. ښاغلی احمدي زیاته کړه چې وسلوال طالبان د دې کار عمده لامل په ښوونځیو کې د مسلکي ښځینه ښوونکو نشتوالی په ګوته کوي. همداراز د کندز د پوهنې ریاست هم د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې د ښځینه ښوونکو له کمښت سره مخ دی. په ورته وخت کې د کندز والي اسدالله عمرخیل خلکو ته ډاډ ورکوي چې سږکال دولتي ځواکونه د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کوي، څو له تعلیم څخه لرې پاتې نجونو ته د زده کړې زمینه برابره شي. کومې سیمې چې د طالبانو په واک کې دي، حکومت جدي پلان لري چې د طالبانو له وجود څخه خلاص کړي او خلک د هغوی له شر څخه خلاصون پیدا کړي او تر څنګ خلک وکولی شي په اطمینان سره خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. بلخوا په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 800 سپینزر زون عمومي قومندان لوی پاسوال شیرعزیز کاموال بیوی چې اوس مهال د کندز په کچه د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري او ډیر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه شي او خلکو ته به د آرام ژوند زمینه برابره شي.
کندز ته مدور شو هر قیمت چې کېږي موږ سږ کال باید دا فعال کړو. دغه مناطق به لاسته راوړو او ولسوالیګانې هلته خپل حاکمیت دولتي هلته موږ پیاده کړو.
د کندز د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې 3,00,000 زده کوونکي د هلکانو او نجونو په ګډون په 1504 ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي، خو د ښوونځیو له دې شمېر څخه 215 ښوونځي ودانۍ نه لري.
په یاد لري چې نن له 8:30 تر 9:30 بجې پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. میکروفون ستاسو خبرونه هر یک شنبه په همدې وخت خبريږي او د نن ورځې موضوع داره چې روسیا د افغانستان په مسایلو کې څومره رول لوبولی شي او د روسیې او طالبانو اړیکې تاسو څنګه ګڼئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار د نجونو د باسکټبال لوبغاړي وایي د تمرینونو لپاره مجهز جمنازیم او مسلکي روزونکي نه لري. کندهار له کلتوري محدودیتونو سره سره د نجونو د باسکټبال ټیم لري چې تیر کال د ټول هیواد په سطحه دوهم مقام ګټلی و. محمد صادق رشتینی د دغه ټیم تمرینونو ته تللی و او دا راپور برابر کړی.
سیما د کندهار د زرغونانه د لیسې زده کوونکي هر ورځ د خپلې لوبډلې سره په خپلې لیسې کې د ښځو د باسکټبال لپاره په ځانګړې سیوي یوازنی جمنازیم کې د دې لوبو تمرین کوي. سیما د هیواد د باسکټبال د ملي ټیم غړي او د کندهار د منتخبي لوبډلې کپتانه ده. نوموړې وایي سره د دې چې دوی د تمرینونو لپاره د مجهز جمنازیم او د مسلکي روزونکو د نشتوالي سره مخامخ دي، خو لا یې هم د هیواد په کچه په جوړېدونکو سیالیو کې ښه مقامونه ګټلي. د نوموړي په وینا تیر کال په مرکز کابل کې د ټول هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې دوهم مقام وګټي.
کله چې موږ د کور څخه راځو پر 8 بجې موږ راځو، تر 8 بجې پر موږ خپل تمرین کوو، بعد هغه څخه موږ ځو خپل مکتب، خپل د مکتب درسو ته. موږ دوه پلاکې چې موږ تللي وو کابل ته، تیر پلا هم دوام سولو، دا واره چې تللي وو دا واره هم دوام سولو. اول ته د کابل ټیمونه راغلي وو چې د کابل ټیم شکی اول سو او موږ دوام سو او د هرات ټیم دریم.
د کندهار د ښځینه باسکټبال لوبډلې او بلغړې سادیه وایي په کندهار کې د ټول ولایت په سطحه د نجونو د ښوونځي له ډلې یوازې په زرغونانه لیسې کې د نجونو لپاره یو جمنازیم سچې هغه هم په ډیر خراب حالت کې دی. دغه جمنازیم څو کاله وړاندې د ایران په مالي مرسته جوړ شوی چې نجونې پکې یوازې د باسکټبال لوبې کولی سي. سادیه وایي د نجونو د لوبو او ورزش په برخه کې یوازې د لوبغالو نشتوالی ستونزه نه ده، بلکې دا غلطه د باسکټبال لوبو په برخه کې د ښځینه روزونکو نشټوالی هم لوی ستونزه ده.
د استاد کم نشته کچېره موږ استادان ولرو فکر نه کوم چې موږ مشکلات به ډېر ډېری.
د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي مني چې په ښوونځیو کې د نجونو لپاره د لوبو او ورزش په برخه کې کافي امکانات او اسانتیاوې نشته. د کندهار د پوهنې ریاست بیان نظر محمد سمیمی ازادي راډیو ته وویل د لوبو په برخه کې د کندهار د ښځینه زده کوونکو او لوبغاړو شکایتونه او غوښتنې پر ځای دي.
موږ په کندهار کې په بیلابیلو ښوونځیو کې په دوناس په ښوونځي کې منتخب ټیم لرو چې شپاړس تنې غړیتوب لري. همدا شپاړس تنې مینې خود خپل تمرینات کوي، خپلې لوبې کوي او په ملي ټیم کې مې دغه شپاړس دوه نفرې معرفي کړي دي ملي ټیم ته چې هغه د افغانستان په سطحه باندې.
کندهار کې له کلتوري محدودیتونو سره سره د سپورت په برخه کې د ښځو لیوالتیا زیاته ده.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. برابر 8:30 شوې. د دې سات لنډ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه ماښام مهال د استرالیا، اندونیزیا او سنګاپور له مشرانو سره د خبرو لپاره دغو درو هیوادونو ته لاړ. په ننګرهار کې پر غصب شویو مځکو د جوړو شویو ودانیو د نړولو پریکړه شوې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشاوغلو وایي شاوخوا 50,000 سوري کډوال د سوریې په شمال کې هغو سیمو ته بیرته لاړل چې د ترکیې او دغه هیواد د سوري متحدانو له لوري نیول شوي دي. د عراق دولتي تلویزیون پرون شنبه ادعا وکړه چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش دوهمه درجه مشر عیاد الجمیلی د سوریې پولې ته نږدې په هوایي حمله کې وژل شوی دی. ټاکل شوی دی چې د مصر او امریکا و ولسمشران سبا دوشنبه په واشنگټن کې سره وویني. د روسیې تحقیقاتي کمیټه وایي په چچنیا کې پر یوه پوځي مرکز د حملې په تړاو یو مشکوک سړی نیولی دی. او د سویډن د نوبل اکاډمي وایي امریکایي سندرغاړي باب ډیلن د نوبل د ادبیاتو جایزه او خپل ډیپلوم ترلاسه کړل.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. اخیراً گزارش‌های نشر شده و اظهارات از سوی مقام‌های آمریکایی صورت گرفته که گویا روسیه با طالبان در ارتباط است. بانک مقام‌های روسی بارها این روابط را رد کردند، اما تنها گفتند که می‌خواهند با فشار طالبان را به انجام مذاکرات صلح در افغانستان مجبور سازند. با این هم وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در لندن گفت که کشورش از ارتباط طالبان با روسیه نگران است. قماندان نیروهای آمریکایی در اروپا هم حدود دو هفته پیش گفته بود شواهد در دست دارند که طالبان در حمایت مالی و نظامی روسیه قرار دارند. حالا خان محمد چریک و قماندان سبون که از قماندانان پیشین طالبان در شمال کشور بودند و دیروز در ولایت بلخ به پروسه صلح پیوستند ادعا میکنند که ملا هبت الله رهبر طالبان با دولت روسیه یک پروتکل نظامی را انجام داده و بر اساس آن تمامی نیازمندی های مخالفین مسلح دولت افغانستان را روسیه تامین خواهد کرد. به باور شما روابط طالبان با روسیه در کدام حد است؟ اگر واقعا این ارتباط بیشتر شود، دورنمای سیاسی افغانستان و کمک یک کشور مطرح با طالبان چی پیامدهایی خواهد داشت؟ و آیا فکر هم میکنید که روسیه در کشاندن طالبان به میز مذاکره نقش خواهد داشت؟ همین است موضوع امروز برنامه میکروفون شما با میزبانی من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروانم، همکاری تکنیکی سید قادر جلوف و منتظر هر یک شما در برنامه خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی تاسو ته وویل چې نننی موضوع داره چې روسیه په افغانستان کې څه رول لري، لکه څنګه چې بیا بیا په راپورونو کې ویل کیږي او ځینې افغان او امریکایي چارواکي اندېښنه ښیي چې روسیه له طالبانو سره تماسونه لري، ځینې خو وایي چې حتی وسلواله مرسته ورسره کوي او ځینې وایي چې د روسیې تماسونه یوازې تر دې حده پورې دي چې روسیه د داعش مخه ونیسي. په هر حال ستاسو نظر څه دی؟ کولی شئ په 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555 تلیفون شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ. د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې هم پیغامونه راستولی شئ. اوس هم یو شمېر اورېدونکو دا کار کړی دی، ورڅخه منندوی یو. او که انټرنیټ لرئ زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi.
بله خوش آمدید میگیم هر یک تون را البته به برنامه امروز ما. و سروان صاحب، در مقدمه یادآور هم شدم که دو تا از قماندانان پیشین طالبان که تازه به پروسه صلح در ولایت بلخ پیوستند، اونا اظهارات داشتند در این مورد که پروتکل نظامی بین ملا هبت الله خان رهبر طالبان و حکومت روسیه گویا امضا شده. بخشی از این صحبت خان محمد چریک را بشنویم و بعد از او تماس های شنونده ها را خواهیم گرفت.
هیبت الله آخونزاده است، ای وابسته با دشمن دیرینی سابقی که وطن ما را خراب کرده، ای کتش یک پروتکل کرد، ما از این صحف بیرون مرم با ارسا پروتکل کردن، با یک پیمان کردن، فعلا میخواه که تمام مخالفین دولت افغانستان هر کسی که است، اگر داعش است، اگر چیزی ازبکستان است، اگر طالب فعلی افغانستان است، اینا را میخواه اکمال کنه در برابر نظام افغانستان یا در برابر افغانستان. این پاکستان اکمال هم میکنه، خودستش بیا آیسای کار میکنه. فعلا بچه تایری یلداش به نام کسی شما در نام شنیده باشین در ولایت سرپل خالیت میکنه با 600 نفر مسلح که در رد خودش است. ایره تمام افغانستان آگاه است، از پاکستان هم پشتیبانش است، ولی فعلا در پشت پاکستان اروس هم سرباری شده که نو مجم چی تو میتونی.
بخش از اظهارات خان محمد چریک یکی از قماندانان طالبان بود که تازه به پروسه صلح در ولایت بلخ پیوست. البته گزارش مکمل در این مورد داریم که در برنامه ساعت نولیم خواهید شنید.
نوغس استاس آوریدون کنو بعد چه تلفون را وکی او پا مستقیم راول خپل نصر لنور آوریدون کو سر شریک ری دفان بیسی ما تصوات لشمی را هم پیاد لری لدی طریقه هم کولشی لن پیغام یا اسمس را وستوی استاسی پیغامونه لنور آوریدون کو سر شریکو لبنانه آوریدون که ده تلفون پلاین کده. میره بانی
بفرمان سیب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
تاسو ته د زادر د ټولو کارکونکو ته سلام وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
الله زما نظر دا ده چې کله مجاهدینو ته د امریکې کومکونه کول په هغه وخت کې نو امریکې زیات کومکونه د افغانستان سره وکړل او روسیې ته یې شکست ورکړو، او اوس روسیه هم غواړي چې د طالبانو سره نظامي تجسسي مرسته وکړي چې امریکې ته شکست ورکړي. نو زما نظر خو دا ده چې آیا نو اوس خو فلحال د طالبان سره د موثق معلومات شته د افغانستان حکومت سره چې دوی مرسته ورسره کوي او کنه؟
درست، ستاسو نظر واوریدل شو. البته پوښتنې ته به مو باید افغان چارواکي ځواب ووایي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ.
بله محترم دلمند ولایت څخه سردار زاو تکلیف درکوي.
مهرباني کوئ صاحب.
احتراماتي ورور، زما خپل نظر دا چې دی چې موږ په خپلو سترګو باندې د هلمند ولایت څخه زه وینم چې دا چې سلای روسیې ورکړي دي چې هېڅ لمبر نه لري، سکې لاندې روسیې سکې لاندې لمبرونه نه لري، د ایران د لارې انتقادي دي دغسې راځي دي. زه خپله په سپینه کوټه کښې ورسره مخامخ یم. داسې یو مرمۍ اوس ورکړي دي چې په زموږ په پولیسو کښې ولګېږي، هلته پټاوېږي، هغه بېچارهګان شهیدانېږي. دا مخامخ مرستې دي، دا د غلا خبره نه ده. دا ټول افغانان که روس زموږ دوست وایي نو دا روس دا 15 کاله زموږ سره څه وکړله؟ زموږ د افغانانو سره کومې کړنې شوي دي؟ زموږ طالبان ورونه دې ته فکر وکړي چې افغانستان زموږ سره څه وکړه؟ زما د عزیزو سره، زما د محلو سره، زما د ملک وطنو سره، آیا په دې کښې نه کښې احساسات، اسلامیت، غیرت، مسلمانۍ شته؟ دغه ته یو څه حساب کوي دوی چې دا څوک دي؟ که دا نور دولتونه شاوخوا زما دوستان زما قریبانه ده، دا 15 کاله په ما کښې جګړه نه جوړه وه، ولې دوی نه وایي چې راشي سره کښېنو ورونو، دا خپل افغانستان جوړ کړو، دغه لکه وی ټیم ملک یې ټیم سپلار نه لري، ولې نه سره کښېناستله چې نن دی ما جوړوي، نن دی ما دښیي، دا افغانستان ته ورونو یو چانس راغلی دی د خدای په لحاظ، بیا داسې وخت نه راځي. نن یې ورځ ده، ټول افغانان یو سي. زما هغه وخت چې زه کوچنی وم، زما نیکهګانو د جهاد را خو دا خبرې کولې چې افغانستان ته بین مللي قوارانه ټول سره خالي سلانه کړي، ټول خپل رایه په خپله ونه کړو، خپل باچا په خپله ونه ټاکو، د افغانستان نور نه جوړېږي. نن هغه چانس راغلی دی طالبجان هله لا بیا هم د جهاد نارې وایي. دا 10 کاله تا د جهاد نارې وهلې، اسلام غزادي په کابل کښې به هغه ملایانو مولایانو په دغه مجاهدینو باندې وکړله چې ایران 15 کاله زما د ولس سخکار اخیستې دي، یا دریابو یوړله، یا ما بل څو ورځ تکړله، یا لیونیان تا وته ګولیان وتادان څه.
بله صاحب،
یو افغان ډېر چاخوا به ډېرېږي.
بله پرحال، له تاسو څخه مننه. کور مو ودان. بل اورېدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ صاحب. رادیو آزادي است.
سلام علیکم.
سلام صاحب.
شبیر احمد هستم از شهر کابل.
بفرمایید آقای شبیر احمد.
در قدم اول از این بیادره که در ملین بود از احساسات بسیار خوب نیک اسلامیشم تشکر میکنم که حقیقت گریان کردن. حقیقت هر افغان اینمیت یک درد داره، اینمیت یک سوز داره.
بله.
ببینه بارای آخرین بار کله و کاپوز پوز چنه طالبا از گریبان روس میبره. یک نهاد را جهان به نام ملل متحد داره. ملل متحد فقط وظیفهش سازمان ساختنش منابع نمی است که دست ظالم از بالای مظلوم کوتاه کنه. زمانی که روسا و طالبا کمک میکنند، برانا کمک میکنند، طالب ایرانی ها کمک میکنند، پاکستانی ها کمک میکنند، فقط ملل متحد چیزی بنام ملل متحد فقط سکوت مرگبار اختیار میکنند. یک بارم فقط به ندای ملت گوش نمیده تا باشه که دست ظالمان از بالای ملت کوتاه بسازند. فقط این امید همین احساس کل افغانا دارند. اگر باشه که ملل متحد باشه، حداقل حکومت افغانستان باید اتومات به جای از اینکه مصلحت بینی بکنند بسیار عاجل و ملل متحد پیشنهاد بکنند که زمانی بود پاکستانی ها کمک میکردن، بعدا ایرانی ها کمک میکردن برانا و آشکار، کل جهان از این با خبر شد و آن روس ها کمک میکردن. دیگه مخالفین افغانستان تا باشه که ملت در آتش بسوزه و دیگه بسازه و خودش هر چیز داشته باشه دیگه از بین بره و هیچ چیز باقی نمونه. تشکر از شما سید.
تشکر سید از شما.
من نه کروادن بل اوریدون که ایل روزان معرفی که
بفرمایید سید.
جناب کاروان سر تاسو ته محترم سلام کارکاو ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسه.
سلام تاسو جناب کاروان سر تاسو نه کې روسیا دغه قدرت په کتو سره واقعن چې روسیا باید په افغانستان کې لکه څنګه چې د افغانستان خلکو حکومت خلوا چې باید د افغان ځواکونو سره یعنی امنیتی برخه کی هوایی ځواک مرسته وکړي، همدارنګه نور امنیتی ځواکونو ته یې برخه کې ولې برعکس متاسفانه هغوی هغه چا سره مرسته کوي چې هغه د افغانستان خلکو او د افغانستان حکومت هغه نفکرولو کوښښونه کوي. نو افغانستان ولس چې دی یعنی هغه پاکستان دی که روسیا دی ایران دی هر هېوادونه چې هغه ترکستان چې د افغانستان د ثباتو قدمن وهي او د افغانستان ترقي نه غواړي هغوی سره کومک کول یعنی دا پخپله نړیوال ائتلاف په دې قانع دی چې تروریست یو جدي ګواښ دی او دا چې دی ټوله سیمې لپاره خطر دی. نو دلته روسیا ته چې موږ ګورو دا چې دا کم ځان ته خپل مشروعیت ورکوي چې موږ ته سیمه کې د داعش خطر موږ لپاره یو جدي خطر ده. نو په دې اساس موږ خپل مصلحت په اساس طالبانو سره همکاري کوو. نو تاسو وګورئ که موږ حقایق وایو پخپله د عمل په میدان کې یعنی د ترهګرۍ قرباني هغه که داعش دی که طالب دی هغه افغانستان ولس دی او همدارنګه افغانستان حکومت دی. نو په کار دی چې روسیا ته طالبانو پر ځای حکومت راځي خپل همکاري ډېر تیز کړي تر څو په سیمه کې هم د داعش خطر مخ ونیول شي، هم د طالبان خطر مخ ونیول شي. ځکه چې په عمل کې قربانیان افغانستان ولس دی چې دلته داعش سره جنګېږي یا طالبان سره جنګېږي. نو دا زما په نظر باندې یو جدي مشکل ده. افغانستان ولس هغه غوښتنې په خلاف عمل ده. نو باید موږ روسیا او دغه نړیوال متحد نه دا هیله کوو چې باید دغه مسله جدي ونیسي او په دې برخه کې دغه هېوادونو هغه سفیران نور دوه چارواکي باید هغوی سوال لاندې را وړي او دغه مشکل مطرح کړي تر څو دغه غلط پالیسي چې په سیمه کې روان کړې ده دینا لاسخسر شي او تر څو په افغانستان کې د وینو د هېدو او د پردیو مصلحتونو په اساس چې افغانستان ځورېږي دغه مشکل ته ورسېږي.
مننه. سلامت.
تشکر. سلامت باشین. سه یک شنونده دیگه هم داریم در خط تلفن. بفرمایید سه رادیو آزادی است.
السلام علیکم. محمدی ام غزینه.
مهربانی کوی سید.
اول تاسو ته سروان صاحب تاسو ته نظر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت.
او رسول ما سوال دغه موضوع په اړه ده چې ګوره د طالبانو یو حکومت برحال ده په افغانستان کې او امریکایان رالو حمله یې وکړه. دا هغه خو خارجیان وو خو دلته ګوره دغه داخلي خلک ورسره یو ځای شو د هغو په کورو یې بمبار وکړو هغه یې مړ کړو هغه یې وسړل وطن یې واخېست نو یې په کور کې پرېښو نیا په ولایت کې پرېښو نیا په وایي ته به یا بندي یا به مړ یې. دا خلق به اوسه کوي خو د افغانستان خلق به اوس یې په کل په وطن کښې نه پرېږدي، په کل کښې نه پرېږدي. بیا چې دا امریکایان لاړو دا د دې دلته اوسې څه دپاره دي؟ خو یاد دې د افغانستان دفاع وکړي، لی خوا یې پاکستان خاوره لاندې کوي، نغمۍ به ورهي، لی خوا یې ورس ورهي، لی خوا ایران. خو یاد دې افغانستان دفاع وکړي، یاد دې ولاړ شي. دا اوس په افغانستان کښې دغه بل دوی ولې جوړ کړی دی؟ نه د خارج دفاع کولی شي، نه په داخل کښې امنیت راولتی شي. اوس نه یې وطن جوړ کړی دی. دوی خو عربستان ښه وو، مالي کومک کوو په افغانستان کښې، خو یو بند جوړ کړو، یو کارخانه حکومت نہ مانے
حکومت خبر خبری وکری لموزوم لطفا موزه دی روسیه دی ملاتړ خبره ده او دی روسیه دی رول خبره ده. دی افغانستان په حکومت باندې مش خبری نکوو.
بله، زمانی که موضوع برنامه براتون گفته شد شما روی بعض مسائل دیگر رفتین، مجبور میشیم تماس شما را قطع کنیم. ما
بل اردون که لروزن معرفی که د اسکایپ لاری.
بله، سلام علیکم حلیمه مادم، مزار شریف خار نه تاسو سره په لاین کم، تاسو تاسو ټول اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. موضوع په من ارتباط په شخصي نظر دادې چې دې کې شک نشته چې روسان د ډېر پخوانی تخیل دی، اوس به هم کېدای شي طالبانو سره ارتباط نیولي. خو یوه مسله که سوریې ته هم نظر واچ.
بله صاحب،
علیم صاحب
داسې معلومېږي.
علیم صاحب آواز مو خرابېږي، نه پوهېږم څه علت دی، انټرنیټ مو کمزوری دی که څه چل دی؟
بله صاحب، تماسشان فکر میکنم قطع شده سرون صاحب.
خیر، دوباره کوشش وکړئ حلیم صاحب که زموږ آواز اورئ. بل اوریدونکو ته به نوبت ورکړو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم سروان صاحب. سلام تاسو ته او تاسو همکارانو ته او ټولو خلکو د افغانستان ته خپل احترام تقدیموم. سروان صاحب، زه یو پیلوټ ډګروال متقاعد یم صاحب.
بله صاحب.
او په وخت او زمان د شوروي کښې صاحب ما تحصیل کړی دی په تارې میګابدا اس کې، زه پیلوټ وم صاحب. دغه امریکایان چې راغلي دي، لکه مخکې چې هغه سړي وویل د کابل نه زنګ درته ووایه صاحب، رښتیا وایي، تل دروغ وایي. یوه سیلو امریکایانو جوړه کړې ده په کابل کښې.
تاسو له موضوع وځئ، د امریکایانو د سیلو د دې جوړولو نه لطفا له موضوع مه خارجېږئ. تاسو اوس په بیارغونې او د تعمیراتي کارونو په باره کې خبرې کوئ، دا هم موضوع نه ده. بل اوریدونکي ته به نوبت
و بعد از همی تماس میریم به پیام های شنونده ها که خیلی پیام زیاد فرستادن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
بله،
مهربانی کوئ صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
جاوید ما کنال نفر کامل فالینا.
مهربانی کوئ صاحب.
د روسانو د افغانستان باره کښې د دغه خبره دا د تعمیراتو که نه
د تعمیراتو نه ده، نه د تعمیراتو په باره کښې م خبرې نه دي کړې او نه دا موضوع ده. کله موضوع خبر نه یست بیا به درته وایي چې روسیې له طالبانو سره تماسونه نیولي دي او اړیکې جوړې کړې دي او په دې باندې ځینې چارواکي اندېښنه ښیي، هم افغان او هم امریکایي. او ستاسو په نظر د افغانستان په چارو کې د روسیې دخالت به مرسته وکړي، کومک به وکړي د افغانستان د مسلې له حل سره، او که فکر کوئ چې منفي عواقب لري؟
یاره زیات منفي لري نه څه یم، خو دا دغه زور ځکه درته یم د نږدې نه، زه خپله یو امنیتي دغه یم. دا کوم وخت کې چې زمونږ په هر امنیتي پوستو کښې ته په افغانستان کښې جنګ دي چې هغې که اول که کومه سلام مهمات مونږ ته لاسته راشي، نو هغه حتما یا د روسیې یا د ایران یا د پاکستان وي. کومک چې یم خو دغه وکړي، خو صحیح ده، مخکې هم په افغانستان کښې دی پاتې شوي دي، کلي راغلي دي، کوم څه شی کوي کړي دي، هغې مونږ ته نظرات هر څه معلوم دي، خو اعتناد نه لري که دا کوم کومک یا کوم دغه وکړي خبره څه وي. منو
ډېره زیاته مننه. اوس څنګه نه یمي صاحب، څه پیغامونه به ولولو؟
بله بله، خیلی پیام ها زیاد آمدن از شنونده های مامی، پیام ها را به خانش میگیریم و بعد از او دوباره تماس های تلفنی شما. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که 5 سال میشه که روسیه با طالبان کمک مالی و نظامی میکنه و روسیه گفتن اسلحه و مهمات هم به طالبان کمک میکنه.
شمسیه شهیدزای از میدان وردک نوشته کرده که پاکستان در گذشته حامی طالبان بود و حالا هم روسیه با او یک جا شد. سیما از کابل گفته که طالبان وقت ناچار می شوند به هر طرف رو می آرند، چی از روسیه کمک بگیرند و یا از کشور دیگر، فقط روی هدف خود می اندیشند و بس. مریم صادات از میدان وردک نوشته کرده که اگر اختلافات در بین دولت افغانستان نمی بود، چرا روسها جرأت می کردند که با طالبان همکاری کنند؟ گردیزی نوشته کرده از شهر گردیز گفته که تقابل و کشمکش های قدرت های بزرگ در سوریه، عراق، لیبیا و سایر کشورها باعث شده تا روسیه با مخالفین دولت افغانستان روابط تامین کنه و دردسر را برای دولت افغانستان، امریکا و ناتو ایجاد کنه. گفتن امریکا و ناتو میتونه از طریق مذاکرات و کانال های دیپلماتیک مشکل را با روسیه یک طرفه بسازه. عبدالصمد از کابل نوشته کرده که تفاوت بین داعش، طالب و افراد مسلح غیر مسئول وجود نداره. 40 سال است مردم افغانستان از ظلم اینها در خون شناور هستند. مریم سادات از میدان وردک نوشته کرده، البته پیامشان قبلا هم خواندم، که گفتند روسها نباید کمک کنند. و فایز رحمانی از ولایت هرات نوشته کرده، از ولسوالی کراخ البته، گفتن متاسفانه جنگ افغانستان جنگ داخلی نیست، 20 سال مردم افغانستان جهاد کردن تا روسیه را بیرون کردن و حالا چی شد که طالبان با اونا معاهده امضا میکنن؟
جرار لپارون دی نورستان لمرکز علی که روسیه نغواری چه افغانان پا سول که جوان وکری، زکه پا دی ورستوی که پاکستان سره هم علیکی خکری دی. عبیدالله سروری د لغمان علینشنګ ولسوالۍ څخه لیکي، طالبانو نوي روسي ماډل وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. کله چې د لغمان مرکز مهترلام محاصره شو، طالبانو له همدې روسي ماډل وسلو څخه کار واخیست. یو بل اوریدونکي نبیزوی لیکلي دي، وایي تېر کال روسیې د افغانستان حکومت ته 10,000 کلاشینکوفونه ورکړل. په همغه نمرو یې طالبانو ته هم کلاشینکوفونه ورکړل څو پته یې ونه لګي. قاري اسماعیل سعادت د فرال باکوال ولسوالۍ څخه لیکي، حکومت د اولس په منځ کې خپل باور له لاسه ورکړی او کله چې نو کله روس او کله پاکستان او کله ایران تورنوي. بل اوریدونکي زمان سلفی له سلایا سلفی له پارون څخه لیکلي، روسیه اوس هم غواړي چې له افغانانو خپل غچ واخلي او هیڅکله د افغانستان امنیت ته راضي نه ده. فضل الرحمن فضلی د کنړ له ولایت لیکي، روسیه او امریکا دې په ګډه د طالبان او نورې ډلې د سولې خبرو ته وهڅوي څو افغانستان سیمه او نړۍ خوندي ژوند د خوندي ژوند سا واخلي او نور له دغو کړاوونو ټوله سیمه خلاصه شي.
تشکر میکنیم از این شنونده های ما که تماس گرفتند و همچنان پیام فرستادن. حالا هم بریم به تلفن ها. بفرمایید، صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان سبتاتا و ساتر همکار و طول گلون آوریدون که تو سلامون اونی که هیلی وران کن.
سلامت و سیم مهربانی کوی
سروان صاحب، موضوع مدیرش موضوع انتخاب کرده واقعا اوازی او گنگوسی را غسی دی خدا را یوانی وکر در مرد پر دولت لرم چی در بلن ایورکای در غنگی که در برخی افتو نو بیا چی در خبر اخبراس و چی طالبانم پدیش کردون که دی اینکار وکی زوام نو را در اینکار اصلا تا جوریش وقتی سی پاغذی که دیو سرکشینی چی موضوع تا مطرح کیجی پر تبانی باس کیجی بی خوب آگاه سی پدی که او که در اینکار که کدی تا پیدا رسید آقا خونو مثبت پیلی نوینو منطقه زیادی
سی مننه. سلامت و سی ستاسو نظر و عوری دل شو بل عوری دون که لرو
بفرمان زبرادی آزادیست.
السلام علیکم سروان زمال هوانه، سلامون احترامات هوانه،
سلامت
دیلی چی رو جور راته و چی رو که سخت پروانم پیل کردی
دیر مننه. سلامت و سی
حسیب الله سره قطار نه د لغمان څخه واتن دا د انګلیسمې ځای ده چې روسیه د طالبانو سره کومک وکړي. روسیه بیر نه د طالبانو سره کومک ونه کوي، بیر د افغان دولت سره کومک وکړي. دا د انګلیسمې ځای ده. داسې ورځ بری چې بیر همدغه طالبان ولګي د روسیه سره په جنګ شي نو بیر ته وسلې تجهیزات ورکړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
تشکر. یک شنونده دیگه هم داریم در خط تلفون، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنین شنونده عزیز،
خبری وکی.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب، بفرماین.
بله سلام عرض ادب دارم جان جواد نویسه بر شما و به همکار شما آقای اسمت فرمان.
قاری زمان که وزارت بدخشان ولسوالی ارگاز کریه شده که شما را زحمت آدم
بفرمین
میخوایم که اگر خود بپردازم چرا که امروز طالبای کسی طالبای افغانی از خارجی از اینا از خارج اکمالت داره چرا که از اصلی از پاکستان هستن پاکستان دشمن ما شما هستن امروز ما خودم شخصا در پاکستان بودم چرا پاکستان اگر با رد میکنه که ما با طالبا چی نداریم حتی روسیه هم رد میکنه ایران هستن روسیه هستن پاکستان هستن اینا دست دارن اگر افغانستان ما شما اشغال کردن اینا کردن پاکستان چرا مولای بطلا را اردوش برادر مولای بطلا یک جای برم اردوش را اهمیت چه میگره باز پاکستان رد میکنه که چی میگنه از پاکستان خب مهاجرا را چقدر از خارج هست گلبدین حکمتیار تواند از پاکستان به افغانستان بر نمیگرد در شمشاتو هستن چیزی که ایز بیشتام هستن پاکستان خودش از طالبا حمایت میکنه روسیه حمایت میکنه از طالبا بسیار قوی را به طالبا کمک میکنه ایران میکنه باز رد میکنه که ما نمیکنیم فقط طالبا از کی برخوردار است از اصلی از تمام چیز از تجهیزات او تجهیزات اردوی افغانستان نداره او از کجا کرده امریکا هم اصلا به کمکش به طالبا میکنه روسیه میکنه خب پاکستان ما به چشم خود دیدیم که پاکستان هستی کمک چه میکنه و طالبا جای متظاهرستان میره و طالبا صورت ایجاد میکنه اونجا در پاکستان میباشه وقتی روسیه اگر پاکستان اگر ایران اگر از طالبا حمایت نکنه طالبا از کجای کمک را بدش میاره پاکستان هستی کمک را به طالبا میکنه طالبا پاکستان به طالبا جای میکنه باز رفت میکنه که ما طالبا طالبی کسایی که در خلاف طالبا هست در خلاف او عملیات میکنه طالبا را عملیات نمی کسایی که اگر خلاف طالبا امارات باشه از طالبایی که از روسیه از پاکستان از چین مخوردن از چرا که به پاکستان نقصان نمیرسانه نه او پاکستان به طالبایی مهد میکنه پاکستان هزار مرتبه اگر رد بکنه ما رد پاکستان ما رد میکنیم پاکستان هیچ وقت به افغانستان دوستی نداره دشمن افغانستان هست روسیه باشه ایران باشه پاکستان باشه
و یک مورد ما یادوار همیشون سروان صاحب که چند روز پیش سخنگوی وزارت دفاع روسیه هم همین ادعاها را رد کرد که گویا کشورش با طالبان همکاری نظامی داره و گفت که هیچگاه با گروه های تروریستی که البته از سوی سازمان ملل متحد به عنوان تروریست شناخته میشن روسیه هیچ گونه همکاری و حمایت نداره با این هم برخی از ادعاها از سوی امریکایی ها خصوصا مطرح شده ده ایمان
بله وربشو بلاوردون که تا چیز مش بلاوردون که چوی مهربانی آزادی رادیو
بفرمایید سب
عرض میداد سب چه پاکستان دغه روسیه چې هغه خو مخکې یو نیم میلیون کسان افغانستان کې اوسېدي کنه خو امریکا چې پاکستان ته اجازه ورکړي چې افغانستان خاوره لاندې کړه نو باید چې روسیه دغه وویي هغه د پیلوټو پیولي هغه شی نه ورکړي لکه تاسو څه شته ور ورکړي مجاهدینو ته همدغه چې روسیه باید چې د پیلوټو تیارو وویشتلو شی نه ورکړي چې دا تم شرمېدلی تاسو هم شرمېدلی افغانستان ووځئ یو فکسیف یو د بېمانه حکومت هم هغه کړی دی د غلو پیسې ورکوئ غلو ته تاسو د افغانستان یو ځای کوم کار نه دی کړی هېڅ هم نه دي کړي هغوی خو بندونه جوړ کړي دي د هغوی په سر د لعنت وي لعنت په روس لعنت په امریکا
کنځلې مه کوئ بل اورېدونکي ته نوبت ورکوو مهرباني کوئ ازادي راډیو ته
بفرمایئ صاحب مهرباني کنین رادیو آزادي شنونده عزیز
خبری وکړئ آزادي مهربانی صاحب
مهربانی نتماس از اینا قد شد 0700-822-755 و 0799-203-540 شماره های ما در افغانستان است حدود 2 دقیقه دیگه فرصت داریم بعد از او وقت نش خبرها میرسن بفرمایید صاحب
لخبرون و روست بیام البته وقت لرو بل اوریدون که اشته مهربانی
سلامونه سروان صاحب سلامیب زازه ام دیگه
مهربانی که وید زازه صاحب
یما خورور را خواست دینا چی دی هر یو قانون وسیله که سو گاخلی این خدای پاک که چاته او یاد زره واره پکا شي نو دی هغه د لاسه بو یو خون کی یو بل مسلمان به قتل کی زما دی هر یو ورور نه دی هر یو افغان دا هی زره نور چی دی خدای خطر نور وکي دی رسول خطر وکي چی دی وسیله می نور پرېګ دی پوه شو وسیله نور می نور پرېګ دی بس دی خپل کول دو رندو یتیمان باندې راخه ورته تجربه سينو کې لونه راي ثاني کې دي ني اوس پناني کې انسانانه او مسلمانانه نور نور خو دې خو دې او دې رسول خاطر وکي چې بس کې نور راځم پر دې او الله له تو پخته او تاسو یې ورته خوشاله بس مکرل ګور مکرل بس زانو نام خير اخر وخت لا چې رسیدو نو مکرل بروي چې دوه مکرل څوک مکرل
کیسه مونږ وکړل
بل
د خوده خاطر ورته نورا رسول خاطر وکړي چې بس کې څنګه نورا
مننه زازه صاحب سلامت اوسې یو اوریدون کې بل هم تر خبرو مخکې لرلې
اگر صحبت وکنن بفرمایئ صاحب
مهرباني کوئ صاحب
بله صاحب احترامات و ټول اوریدونکو ته تاسو ته وروره
سلامت
ا ابن دا وروره چې دا غورونه چې وسو روسیا ته لاس نیسي یا د روسیا نو مخي یا د طالب په نامه د ایزاخ شي دغه دغه شیدانو ورونو ویني او دغه خوند خدمتونه چې په باغو په دغه کې بل څه په ځغاسته بمبار به شروع نه دی لوي په خو نه کوم نه نه ژوند د انسان په سوې او نن هغه ټول ویني چې باغو په نه کې نو وګړي د نور یو ادو دغه په لاره وګړي د روسیا څخه خلاص ولې وازاد د افغانستان د پاره زموږ هغه شیدانو ورونو وایسته له چې تر اوسه هغه ویني څنګه یې رسولې هغه د پونډیان هغه شیدان هغه ایمان
بله سم
خدای پلیاز نور چاته لاس منس خپل په وطن په خپل جوړ کړ.